د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درسي د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پېښوي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانګزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر نن قزاقستان ته ځي چې په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. او په بهرنی خبرونو کې مور چې د فرانسې پولیس ته هغو دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوی. خبرونه د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وای چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ابي اف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت وغږیږي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی بیا قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل.
مهمترین بخشش
بر مردم افغانستان امضا غلاش میوید. افغانان لپاره د سفر مهمه برخه د دوه تفاهم لیکونو او یو هوکړه لیک لاسلیک دي چې په اقتصادي چارو او حکومت ولیم تمرکز لري. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال د هیواد ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارز به د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې نن سهار او بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنیت قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. خغلی خپلواک زیاته کړه چې د حمله یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. هغه ویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو کرزی له دې کتنې ورځ مخکې د هند بهرنیو چارو سکرتر اس جیشن کر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پرخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. دوړو لوري په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې وکړي. دا په تیر څه باندې یو اونۍ کې دوهم لوړ پوړی افغان چارواکی د چیلې نوی ډیلی څخه کتنه کوي. لکه زی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی فاطمر نوی ډیلی ته تللی وو او د سفر پر ترڅ کې هند اعلان وکړ چې د افغانستان پوځ ته به څلور جنگي هلیکپټر ورکړي. د جاوز جان سیمه چروکی وای په خامابو لسوالی کې بعد وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیه عملیات نن پیل شي. د خامابو لسوال انجنیر احمد ازادی رډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې به ملي اردو، ملي پولیس او د سیمه پاتون کوونکو برخه واخلي. د انجنیر احمد په خبره تیر ورځ چې یوازې پاتون کوونکو جګړه مخته وړله، یو پاتون کوونکو وژل شوی او یو بل ټپي ده. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو درې افغانۍ، یو یورو دوه اویا افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو څلور درې افغانۍ. بیا هم خرغلی د فرانسې پولیس د هغه دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په يرغل کې وژل شول. پولیسو د عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف د نیولو په هدف ترسره کړل. چروکو د سنت دینس په سیمه کې د اپارټمنټ نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. د پولیسو د تیر شپې په عملیاتو کې چې تر ناوخته دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو ځینو سرچینو ویل چې د عملیات تیر د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید اباود متمرکز وو. په دغه حملو کې یو سل نه ویشت کسان مړه او درې نیم سو زیات ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل چې د سنت دینیس عملیاتو ثابت کړ چې دا هیواد له تروریزم سره په جګړه کې دی، خو خبرداري ورکړ چې دغه حملو پر سر باید له حد زیات عکس العمل ونه خودل شي. اولاند زیاته کړ چې فرانسه باید د خوشونت په وړاندې په هر باندې شي وي سخت ځړی ووسی. د بهرنیانو ضد، يهودي ضد، د اسلام ضد اعمال به ونه زغمل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اکتوبر په 13مه اټومي تړون لاسلیک کړی و. د مدیر په دې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سنټرفیوژونو شمیر لکړی دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره پکاریږي. خو کوم ډیپلوماټانو چې دا راپور کتلی دی هغوی وایي چې دا سنټرفیوژونه مخکې هم فعاله نه وو، خو هر وخت ممکنه وه چې فعاله شي. هغه وسلوال چې د سراوایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 تنه یې ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو. د سراوایو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پاله تندروي اسلامي ډلې پیراو بللی دی چې اکثره وختونه له خشونت ډک جهاد مخته وړي. د بوسنیا حکومت له دغې پېښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وو، خو چارواکي هغه تروریستي عمل نه دی بللی او په دې اړه څېړنه کوي. د بوسنیا د 3 میلیون نفوسو نږدې نیمایي مسلمانان دي. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بام عکس پور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. دا الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټولې 240 سورلۍ وژل شوې. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی، یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرموشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سې شنبې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکې د یوې چاودنې له امله سقوط کړی دی. او روسي خبر هم ده چې روسي اعلان وکړ د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسي د اقتصاد وزیر الکسی الیکایف د چهارشنبه پر د روسي یو تلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسي اقتصادي او مالی بندیزونه لګولې دي یو ځای شوی دی. پر روسي لویدیځو هیوادو د دې لپاره بندیز لګولې دی چې یوکراین کریمیا ته په وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د یوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم تر اوسه 8000 کسان د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د پاکستان د پوز لوی درستی سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تر روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر متوجه کړی دی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دغه هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو د فشارونه کم کړي. پاکستان بیا له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو اتباع بیرته منل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لړکه او حقیقت دی، د حقیقت دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماینونو د لمنځه وړلو د هڅو په باب د ام ډي سي یا د افغانستان د ماین پاکټ محصل له مشر سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 40% صحیح څه پاتې دي. 3 تر 5 کلو پورې دا 40% صحیح پاتې شي.
د پاکستان لوی درسیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درسیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې په مهال چې په واشنگتن ډي سي کې وشو، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نور تروریستي شبکو په ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوې. پاکستانی رسنوی بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي، خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غي نه ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان ملاتړ ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل او همدارزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅیړل شوه. د امریکا لوی رئیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. د دغو دوو هیوادو د همکاري په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوو هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروري ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځنی سفر دی د سیشن بی پروسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح یو شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غړنې کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې. په تیرو 11 کلونو کې د شعر اتلونکو لپاره د افغانانو هیله کمه شوې ده. ورسپانې له دې سرلیک سره د یو افغان کډوال عکس هم خپور کړي چې یو کوچنی په غېږ کې دی، دواړه زوریدلی او خوابه دي ښکاري. ټایمز رسپانې لیکي افغانان د وسلوالو طالبانو د رستنېدو او د داعش ډلې له ظهوره اندېښمن دي. رسپانې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې نتیجه هم راخیستې چې شي د حکومت او امنیتي ځواکونو په باب د افغانانو باور د تیرې یوې لسیزې په پرتله ډېر راټیټ شوی دی. خلک د وسلوالو طالبانو له بیا رستنېدو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د حضور له کبله اندېښنه لري. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اداري فساد ریښې ځغلولي، یوازې یو پر درېیمه برخه افغانان په دې باور دي چې هیواد به یې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته سم لوري ته روان وي. ټایمز زیاتوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت سختې خو ناکامې هڅې د دې سبب سوي چې اروپا ته د افغانانو کډوالېدل زیات سي. په دې نظر پښتون کې 40% ګډونوالو ویلي که وسې ورسېږي غواړي له افغانستان څخه ووځي. ورسپانې لیکي د سوریې تر خلکو وروسته افغانان اروپا ته د ور روانو کډوالو زیاته برخه جوړوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خبره کړې، خو د هغو کډوالو چې په وروستیو کې له پاکستانه اړیستل کیږي افغانستان ته ولاړ سي. د ګارډین په باور دغه کډوال دومره ځورول کیږي چې مجبوره کیږي له پاکستانه کډې په شا کړي. ورسپانه د بشري حقوقو د څارونکو سازمان په استناد لیکي چې دغه کډوالو څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي، خو له دلیل پرته اوس په بند کې اچول کیږي او جایدادونه یې له منځه وړل کیږي. د بشري حقوقو د څارونکو سازمان په راپور کې ویل شوی وروسته له هغې چې پاکستاني طالبانو په ډسمبر میاشت کې د پېښور په یو پوځي ښوونځي کې شاوخوا 130 کسان ووژل، تر هغه وروسته د افغان کډوالو ګواښل او ځورول تر حد زیات شوي دي. ورسپنې لیکي سره لدې چې د پاکستان حکومت د هغو وژنو او په دغه هیواد کې د میشتو 2.5 میلیون افغان کډوالو ترمنځ کوم اړیکه پیدا نکړه، خو بیا هم دغه کډوال شکایت لري چې د پاکستان پولیس یوازې دوی ځوروي. د ګارډین په باور 96% هغو افغانانو چې د بشري حقونو څارونکي سازمان ورسره په افغانستان او پاکستان کې مرکې کړي ویلي د پاکستان پولیس له دلیل پرته د کډوالو کورونو ته وروړي، دوی نیسي او ملکیتونه یې له منځه وړي. ورسپنې لیکي په وروستیو کې د پېښور یو بازار چې افغان کډوالو پکښې غرفې او دوکانونه درلودل له کوم مخکني خبرداري پرته په بشپړه توګه ویجاړ کړل سوی دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پر لاملونو خبرې وکړې، او دغه راز دا چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي په دې هم خبرې وشوې. یوسف خان ځدران د دې غونډې له نور حاله مو خبرې.
په افغانستان کې د جګړو دوام د نامنې اوږدمهاله کړکېچ او د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د پراختیا اندېښنو بل اخره د سیمې ډیر فعالان او د علم خاوندان په یوه سیمه ییزه ناسته کې سره راغونډ کړي دي. د لومړی نړیوال سمپوزیم ګډونوال کوم چې د هرات امنیتي مکتب تر نوم لاندې سره راټول شوي، په دې باور دي تر هغې چې تاوتریخوالی او بنسټ پالنه د انسان په نفس کې وچه نه شي، تر هغې د یوې سالمې سیمې انتظار ممکن نه دی. دا سمپوزیم یا ناسته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د دوه ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې ده. د دغه مرکز مشر داود مرادیان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې عرفانی زده کړې او اسلامي تصوف کولای شي چې په سیمه کې د شته ډېرو ستونزو د حل نسخه ثابت شي.
کسانی که حمله انتحاری انجام میدن، کسانی که سنگسار میکنن،
دی وایي هغه څوک چې انتحاری حمله کوي او هغه کسان چې وجنه یې وخزه او زمونږ یو خور سنگساروي، دا په دې پورې اړه لري چې دوی د یوې داخلي ناامنۍ سره مخ دي. موږ له دې امله په خپل هیواد کې سوله نه لرو چې موږ د خپل ځان سوله او ارامتیا له لاسه ورکړي. د پیژندګلوی فلسفه لزان سره سول لري، کله چې تاسو ل خپل ځان سره سول ته ورسیږئ، ل خپل خدای او خپل گاونډي سره هم سول ته رسیږئ. د دغه ناستې ګډونوال ل بیلا بیلو هیوادونو راغلی او وای چې په افغانستان کې جګړو او نامنیو د خلکو په تیر بیا د ځوانانو پر روحي بد اغیزې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان او د سیمې ځینې نور هیوادونه د عالمانو، ادیبانو، شاعرانو او د مشورو فیلسوفانو د زوکړې ویاړلې سیمې دي، خو دا هیوادونه د نورو اهدافو د پوره کېدو وسیلې ګرځېدلې. یو تاجکستانی شاعر او لیکوال اسکر حکیم ازادي رادیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده ترڅو د ځوانانو ترمنځ د سولې لپاره فکرونه جوړ او په دې اړه د دوی مطالعې پراخې شي.
این دانشمندانی که در اینجا جمع آمدن خب مباحثه بسیار
دی وی نن چې دلته عالمان راټول شوی یو بل سره په ډیرو مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې د ټولو سیمې په ګټه به وي. لنی کمرغه دا امکان لري چې موږ خپل تیر وخت مخ وړو او لدې کار دا غو به مثال ګټو څخه چې په دې سیمه کې شته د خپل دولت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړو. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ستونزو د حل لپاره ډیری ملي سیمه ییزې او نړیوالې غونډې رابلل شوي، خو ویل کېږي چې ډیرو یې نتیجې نه دي ورکړي او تر ډیره دغه غونډو سمبولیکه بڼه نیولې ده. له دې سره افغان لیکوالان ټینګار کوي چې په هیواد کې بحران جوړونکي عوامل بنسټ پالنه او له تاوتریخوالي ډک افکار دي، او دې کار د ځینو بهرنیو عواملو په کومک په هیواد کې جګړو ته زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د وروستۍ هڅې په باب مو واورېدل چې یو شمېر کارپوهان په یوې غونډې کې سره راغونډ کړي او په افغانستان کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. ناامني هغه عمده علت دی چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووځي او بهرنیو هېوادونو اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. جرمني یو د افغان کډوالو د ورتګ مهم تمځای دی یا مهم هدف دی، خو له بلې خوا جرمني هم په کابل، مزار شریف او دغه راز هرات کې یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې له افغان ځوانانو غوښتنه کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. په کابل کې د جرمني سفیر بیا وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل هیواد د دریس په اړه یو لړ معلومات شریک کړي دي چې تفصیل د فرشته جلال زی په رپورت کې اوري.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 30% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتسل وویل هغه افغانان بچی په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کیږي برته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دی وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه سي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1950 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي.
در اونجا هم نشان میدهیم به سایت فیسبوک
مارکوس پوتسلوای سموج د سفارت پر فیسبوک پانه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره ده رومرز در جرمنی یا د جرمنی په اړه اوازه په نوم یو برخه پرانستل شوی چې هغه پښتني چې خلک لري په کی جواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو یونیسیار وایي چې سشکال د شتلجه یو لکو شپږسلویش در افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
په کابل کې د جرمني د سفیر وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي هیواد یې تر ټولو ډیر افغانان په خپله خاوره کې منلي، خو د دوی اکثره چې نه دي منل شوي یا د پناه اخیستو مستحق نه دي، هغوی به بیرته له هیواده وباسي او افغانستان ته به واستوي. پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز پر پاکستان کې هم په وروستیو کې ویل کیږي چې پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه راوستي دي. خو د بشري حقوقو د اتار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو د ناوړه سلوک او تهدیدونو مخه ونیسي. د سازمان په ورستیو کې راپور خپور کړی او په هغه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه ورسته له هغې زیات شوی چې طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه خونځي حمله وکړه. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې اوري.
د آسیا په برخه کې د بشري حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین ویلي له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغان ټولنې څخه د قرباني ګډوري جوړول پر ځای باید سرغړون کې ونیسي. د بشري حقوقو د څار د ادارې راپور چې او ډیر شپانی دی د تاسو دلته څه کوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خبر سوی دی او د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشري حقوقو د څار ادارې د ورستی راپور لمخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه ورسته زیات شوی چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه. د راپور لمخې د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند لکبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي توب یقیني کړي او د دې خلکو د بشري حقوقو درناوی له کورنوي او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقوقو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکه کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شوی او له 46 افغانانو سره هم مرکه کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقوقو د څار ادارې هم داراس د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصو سینو سره هم خبرې کړې دي. تر راپور لمخې په پاکستان کې د پولیسو د تشدد لکبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړي چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. لدې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه شي. د بشري حقوقو د څار د ادارې د راپور لمخې هغه افغانانو چې له دوی سره خبرې کړې ویلي په پاکستان کې داسې احساس کاوه لکه په زندان کې چې بند پاتوي. دوی ویلي چې افغانستان ته لبرت ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو لچاپو او پولیسو ته لبند او نیول کېدو د خلاصېدو لپاره لرشوت ورکولو بیرېدل.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د څار د نړیوال سازمان د ورستي راپور په اړه مو واوریدل چې د پاکستان له حکومتې غوښتي دي چې پر افغان کډوالو د فشارونو مخاوني سي پورسته وکي. ویل کیږي چې د پاکستان پولیسو پر افغان کډوالو ورسته له هغې فشار راوسته دی چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. لبل خو د پاکستان له پاکستان هم اکثره د هغه هواد ادب بهرنیو هوادونو تزي په ورستو کې د پاکستان حکومت له اروپאי هوادونو سره هغه تړون زندول دی چې لمخ به له دې هوا دو استل شوی پاکستانی ادب یا د نور هوادونو ادب پاکستان منل. خو پاکستان ویلی دی چې نور دغه تړون نشي عملی کولای. په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وخت دی له دریو بجو تر پنځو بجو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، پر یاد موضوع یا د هغه موضوع په ارتباط خبرې وکړئ چې تاسو ته هم فرصت درکول کیږي. له چارواکو پوښتنه وکړئ او د ازادي راډیو لارې هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. پاکستان له اروپای هیوادونو سره هغه تړون ځنډولې چې لمخې د هیواد له اروپا څخه استل شوی پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو ادب بیرته منل. ویل کیږي چې یوازې تیر کال پاکستان ته له اروپای هیوادونو 9000 پناه غوښتونکي یا کډوال استول شوی او د هیواد هم منل دي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لشته لږه نوي زره پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوی دي. خو د پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لانه د سرګند چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وي او هغه هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار ویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي. د برېټانیا حکومت هم له پاکستان سره په دې مسله کې یو ځانګړی تړون لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له روسي پریکړې وتلې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړ چې دوی به هغه کسان هم نه مني چې له دقیقو اسنادو او شواهدو پرته له تروریسم سره په تړاو تورندي او پاکستان ته استول کیږي. چودری نثار احمد ویل چې ل دقیق اسناد او پرته ل تروریزم سره پټړه او د خلکو تورنول او پاکستان ته د هغوی برته ستنول ل بشری حقوقو سره سرغړونه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبره او د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د ام ډي سي د افغانستان مین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمی سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 20% صحیح څه پاتې دي، 3 تر 5 کلو پورې دا 20% صحیح پاکې شوی.
خو اوس بیا هم په افغانستان کې لسنیمې بجې دي او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو د سرلیکونو وار دی. بیا هم صفی الله ستانکزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو له قزاقي چارواکو سره بحث وکړي او تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار سیمه چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. دغه څلورو حمله کوونکو ورسره له هغه حمله وکړه چې یو انتحاري حمله کوونکی د یو موټر په واسطه چاودنه وکړه او خپل ملګرو ته د حملو لار خلاصه کړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو لو وزیر سوشما سواراج سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرف په هدف ترسره کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اشوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړې دي. هغه وسلوال چې د سراویو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژل او 15 محاصره ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځانو وژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو.
ازادي رادیو اوري. په خبرونو کې مو پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې په د فرانسې پولیسو پولیس د هغه دو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. د فرانسې پولیسو پرون د پاریس په لمنه کې د سان دینیس په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل. دغو عملیاتو هدف هم د پاریس د ورستې خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپلو. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسا له تروریستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 مینیټې د تروریستي بریدونو په تړاو 13 ورځې ووشل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې دغه عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځې سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووشل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4 بجو او 40 دقیقو په ډزو راویش شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلې دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونه د هغه اپارتمان چې ډزې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوسییټډ پرس اژانس خبريال وویل چې د وځله د چاودنو شخونه واوریدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لښ مخکې د فرانسې د شاروالانو یوې غونډې ته د دغه عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطر ډک عملیات پایته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټینس په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. دایش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهار سره کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشرجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسیدو بیا تر اوسه لزر ټن انار په راجستر او د زر ټن انار په غیر راجستر باندې ل کندهار بهر ته صادر سیوی. د ظهیر په وینا د غټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کیږي چې د مزکی د لارې پاکستان او هندستان ته تللی. خوشا او خوا 1500 ټن د هوا د لارې متحده عرب اماراتو ته هم صادر سیوی. نو موړی د تیر کلونو په پرتله د انارو حاصلات شګنی خوایي ورستوي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګری د خونی مشروایي هغه ولسوالي چې شارته نږدې پرتې دي انارې په ګمرکی راجستر کیږي، خو درې نورې ولسوالي ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انارې له راجستر کولو پرته صادریږي.
انار صادر کړی دی تر دې کاڅه شاید دا هغه انار دی چې زموږ سره راجستر شوی دی او ګمرک ته ورغلی دی. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دې زرو یا 50 ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دی تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 ټن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشته سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ سره راځي، موږ یې در پخوا او د فروش کالو د رانورو کلو په ښه فروش رسولی. موږ سره خلک دلته اوس ښه، موږ اوس د دوبۍ والام راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
څه هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرض پات دي. صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي یو په درې چنده.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سش کال تود بازار لري، خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشامدې کې روانه ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټز مکه لپاره اریزه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وی دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړی د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د زمکه سند ملکیت ورکول کی، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه ده، سند شته زمکه نشته، دا څوک ده؟
زمانم خایس کمیر دی او کابل کې اوس مې در قلعه زمان خان پیسې کینی دغه کې انومره اخیستې وه څلور زره او یو سل او دو پنځوس په دوه اویاوم کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او دوشتم لمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر څه زرچاره پشپړ میشه کې دغه پروژه باید خلاص شي د خلیج زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم اتیاو کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار ووتم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کېږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسې مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالۍ باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالۍ خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالۍ دغه نن خپل دغه پرنسپ ته ښاروالۍ چې دی چې باید په درو میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستې دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کوي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بسوم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. ما خو بل امید مې نورو ستړی شوم، هر خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېږدی. بس هم نور دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دې بشر دوستي په حساب کامکاري وکړي. دغه زما هم ځکه د دغو خلکو څخه دا خلاصې ته چې زه نور په تنګ راغلی یم.
د انصاف په لټه کې
د خایسته میر ستونزه مو د کابل خاروالي د طرح او پلان د پلیکولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوږد مزل د ستونزو او لنډ لارې پاړه راته وویل.
په کابل خاروالي کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري، دوی مطابق د مقرره نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیا کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، امایده په خاطر چې دا پروژه استعمالک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی. د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو، حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توزیع نه کړ. متاسفانه افتادیا کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوی حکومت راغی، دغه موضوع ته چا هغه ونیوله توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توزیع زمینو، دغه مهین د ملکیتو ټول نوی خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابقو ته چې د ځمکې استعمالک شوی نه دي، د خلکو ځمکې دي، دې ته نظر ونه دي. مستقیما هر کمانډان ته او هر زورمند ته او هر سړي ته لس نمرې او شل نمرې او 50 نمرې لستونه راوړل. دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې د ځمکې استعمالک شوی نه دی او د خلکو ملکیت دی، نور خلکو ته توزیع کړ. اوس فعلا ښاروالي کابل په لسګونو زرو نه زیات نمرې دغسې دي نمره توزیع شوی دی د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 72 73 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شوی په د شهروالی په حساب تعویل شوی او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمره ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شهروالی ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو د دې مشکل به څنګه شي نیازی سی به خیر به
څنګه اصل شهروالی دا مکلفیت لري دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړی او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دی باید په ساحاتو کې ځمکه دولتي د غاصبینو د لاس خو ونیسي ځکه زموږ د کابل ښار په شاوخوا کې په زرګونو ډېر ځمکه شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برالام وایي چې شهروالی په کې قدم هم نشي وهلی. یو دوه درې ورځې مخکې داسې زموږ دفتر کې بحث شو په همدې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بلې نیازی صاحب، دغه اورېدونکي مشخصه دا ستونزه چې ده د څنګه وکی تاسو ورته څه وایي ویناسته؟
زه دې ورور ته خو داسې راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکړي او د نور خلک او شهروالي مکلف دی چې دوی باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې دا ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي، دوی حق دی.
بله نیازی صاحب، که دغه اورېدونکي تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي؟
اول نه، په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زه ورسره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده دی ونې د انصاف په لټه کې خبرونه. که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالې لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو را سره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولېږئ. زموږ شمیره ده 0992 89 60. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو او ری او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د ام ډي سي د افغانستان د ماين پاکي د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږیدلی دی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډیر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکړي. لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتنه چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو لاړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو قرباني اخلي. فکر کوي د دې دوه حادثو سره سره د دوه مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډیر مننه. د دې ماین مشکل لاغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې حمله وکړ. نو لمه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې وو او پس لغنه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوې دي، 40% ساحې څه پاتې دي. بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي، د هغو یا اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده. څه پاینده 3 تر 5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلو استفاده کیږي. د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضی اړخونه نور بینونه هم استفاده وکړي. دا تازه ساحه هم هغه سوی دي رامنته سوی دي. دا صحیح اندازې تروزه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو نه تاسو هدف ده چې پرمختګ سوي لې
پرمختګ دی. 80% پاتې سوی دي. اوس موږ تاسو ته د کابل فشار کې ژوند کوو، 15 میلیونه کسان ژوند کوي. نو لوی لوی شهرونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق کابل ته راځي، د موږ د اویاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، در طول ساحه پاکی شوی دی سوس افغانان پی کزوند که خو اوز هم تلفات شتا خو پا اغا اندازه دی سا پاولو که خلق بجل کدد اغا پا اغا اندازه بند تلفات نیستا پا میاز که پودد دی سل کسان پا افغانستان که اوز دی مینون و دی ناچاو دی تو کو شکار کی گی خو پر صورت اندازه دی رکمه ده
دا تیر و دیرلس کلونه که بیا هم پا یونه و دول پا افغانستان که جگره جاری و طبیعی خبر ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلوم وي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده نو ټول افغانستان کې جنګ وسه خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي سه اوس زیاتره یې پاکې شوې ده پس لغه نه تاسې ګورئ چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دی چې دوی ورته آی ډي وایي دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک په کې ډېر زیات شهیدان کېږي زخمیان کېږي عسکرو ته دومره تاوان نه رسي په اکثره مواردو کې خو اکثریت طرفات هغه ته
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو وسله وال مخالفین بهرنیان که نورې ډلې ته پلم
پېښ کړي په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنګ کې ښکېل دي او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي دوی فعال دي په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینونه استعمال کړي که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینونه استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده امکان یې ډېر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا
تر اوسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس د څو مودېنې تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوځي اډو نه ځي بیرته یې لرې کوي بیرته یې خلاصه کوي په صندوقو کې ږدي نو هغه نظامي مینونه دي بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغ مخالفینو باندې مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه یې حرام بلل او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي او حتی مینپاکانو ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و خو پس له هغه نه چې دا جنګونې بیا شروع شول دا د سړک د غاړې مینونه سې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده له دې نه معلومېږي چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي استفاده ونه کوي
که څه راسو ستاسو د ادارې فعالیتونو ته چې ستاسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوې دي څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږي تر اوسه پورې یو میلیارد او 200 میلیون ډالر د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو چې 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو او دا لړۍ اوس هم ادامه لري مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې اوس لکوندی کم شوی دی. بله مثلا دا ده چې موږ وکولای شو چې اتلس میلیونه ناچاو دی توګي لمنځ یوسو. اوس نو راسو
فکر کوي دغه شل فیصده چې ساحله هم پاتې دی بیانی دا چونه مقدار پیسه چې تاسو یادی کړی تقریبا یو میلیارد و دو سوه میلیونه دلار او زمنم دونه موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونتوانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځمکې لاندې ناچاودې توکي او ماینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا شل فیصد ساحې په هغه وخت کې یا اوسنۍ حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا شل فیصد ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدای شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه شل فیصد ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصېږي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې شل فیصد پنځه سوه میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود د دوه سوه دوه نیم سوه میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. البته که هر کال مون پنځوس پنځوس میلیون ډالر ترلاسه کړو، کېدای شي په آینده پنځو کالو کې خلاص شي، مګر که چېرې شپېتو اویا ترلاسه کړو په درېو کالو کې خلاصېږي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هېوادونه څومره کومک کوي.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوې دي، علت څه دی؟ تاسو د دوی سره تماسونه نیولي دي، دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
داسې فکر کوم دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته ښکېل وي، په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دوی ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې مونږ بشری مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشری مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشری مرستې هم کمې شوي دي.
او که دې مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغو ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو مخامخ یاست کنه؟ او تاسو به کړئ
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده په دنیا کې، په افغانستان کې هغه مین پاکي پروګرام دی. یعنی ته تاسو وایي یو خدا چې کوم دوی والا پنجي والا هغه یو موږ یې نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطحه باندې او د سیستم په سطحه باندې او د کار په سطحه چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې چې خارجیان ورته وایي چې په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکټیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکټیونس ته وګورو، یعنی هغه موثریت ته وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا پنځه شپږ سوه کسان زخمیان او شهیدان شوي دي، په حدود دوه سوه کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالي سیستم په هر درېو میاشتو کې آډیتران راځي، کار آډیت کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایحت مونږ په دفتر کې ناسته خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکي پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي، او دسی او حالت منسته چې ته فکر وکې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنت کې یا په هر هغه کې یعنی برخه برخه راځي ته به دوه میاشتې کار کوي د دوه میاشتې کار دې ګوري بیا پس له هغه نه پیسې راځي نو د فساد هغه ډېر مشکل ده ډېر زیات او تاسو پوهېږئ چې هغه ډېر زر هغه کېږي نیول کېږي
د افغانستان د ماین پاکۍ د مؤسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړئ
د تاسو ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده شل فیصده کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړو خیر سره
مننه
تشکر
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.